السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر یو ور بیا تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د اعلان د شکارپور د پیخي د قربانیانو د شمیرې د زیاتیدو د خیبر کډوالو ته د منګل باغ ډلې د غواخونو او نورو موضوعاتو باندې درته راپور نه لرو خو د دې هر سنه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار منور شاه تاسو وړاندې کوي
خیبر پختونخوا حکومت ویلی د راتلونکو مئی میاشت کې به بلدیاتی انتخابات کوي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال یې شل وسلوال وژلي دي او اردن د القاعده قید کړی شوی ښځه د خپل پایلټ په بدل کې د اسلامي دولت وسلوالو سره تبادله کولو ته تیار دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د مئی په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي د لړکې نن د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته ویل
موږ سبا هم تیاری وزیر مئی اینڈ ته به الیکشن کیږي که نه دا موږ ځکه وایو چې موږ خو الیکشن کمیشن ته ډېر وختي لیږلي خو الیکشن خو به موږ نه کوو الیکشن کمیشن به کوي نو هغوی وایي چې موږ اوس د اپریل اینډ پورې به شیډول نه اوسو او اوس بل هغوی لکه الیکشن ته تیاریانې شروع کړي دي او دې وخت پورې به هغوی الیکشن وکړی شي
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې تر دې دمه یوازې د بلوچستان صوبایي حکومت په خپله صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو کې بریالي شوی پاتې درې واړه صوبایي حکومتونه په وار وار د وینا باوجود لا هم په دې ګام پورته کولو کې نه دي توانېدلي د پېښور په آرمی پبلک سکول په خونړي برید کې ژوندي پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال د چارواکو د خولې وای چې د اتم او دولسم جماعتونو لس زده کوونکي به نن اسرا د کورنۍ د یو غړي دریو هیوادونو چین هانګ کانګ او ملایشیا ته سفر کوي د سفر مخه د زده کوونکو توجه د هغه علمینه اړول دي کومه کې چې د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې یو نیم سل کسان وژل شوی وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګا په ترسره شوی برید کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې ده د دغه پیښې د تحقیقاتو لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللې د سی آی ډي پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راغونډ کړي او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی د دغه ډلې مشر راج عمر خطاب تیره شپه ناوخته د مشال ریډیو څخه خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې دا یو ځانمرګي برید وو نوموړي زیاته کړه
دی وای داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی اوس موږ له دې لورې هم پلټنې کوو د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لورې د بدلولو کوشش دی شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزاره ګانو دا ډول بریدونه شوي په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلې شي
په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزې ترهګرۍ پیښه رامنځته شوې خو د داخلي سند په کومه ځله کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان دفاع وزارت په غزنی پکتیکا کندهار کندوز او جوزجان ولایتونو کې د شلو وسلوالو مخالفینو د وجل کېدلو خبره کوي د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه کسان له پرون ورځې راهیسې په چانیز عملیاتو کې وجل شوي او زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال آتش پېته مانونه هم شنډ کړی شوي دي خبر پاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د ملي پوز درې سرتیري هم وجل شوي دي د ننګرهار په پیچې راګام ولسوالۍ کې بیا تیر شپه پولیسو د حکومت وسلوالو مخالفینو جګړه کړې چې 15 مخالفین پکې وجل شوي او 2 پولیس او 15 وسلوال مخالفین زخمیان شوي دي وسلوالو په دې اړه لا هم مشال ریډیو ته سندې ویلي اردن خپل هغه غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه چې غواړي د القاعده ډلې یو بندي مېرمن له هغه اردني پیلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی دا غوښتنه ورسته له هغه شوی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو جاپاني یرغمال د سر غوسولو ویډیو خپره کړه د حکومت ویان محمد المومانی پرون ویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پیلټ په بدل کې ساجده الرشاوی له بنده خوشی کړي د شام دولتي رسنۍ او فعالان وای په دمشق کې لک تر لګه و کسان د لبنان د شیعه زیارت کوونکو په بس په بمی حمله کې وژل شوی دی. دولتي رسنۍ او په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وای چې په دې حمله کې شل نور کسان زخمیان شوي هم دي. د ریپورټونو لمخه زیارت کوونکي د دمشق له سیدنا رقیه رضی الله تعالی عنها زیارت نه د جنوب سیدنا زینت رضی الله تعالی عنها زیارت ته روان وو چې بم پې وچاوده. د دې حمله پړه په شام کې د القاعده ډلې همکارې وسلوالې ډلې النصره منلې او د بس مسافرین یې د لبنان د شیعه حزب الله ډلې جنګیاري بللې دي. نصرا ډله ادا کوي چې دا یو ځانمرګي برید وو خو سرکاري رسنۍ بیا وایي چې په بس کې بمی خودل شوی وو. او بل خبردار چې په داسې حال کې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د یوکرایني ځواکونو او روسپلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د یوکرین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کېږي. د فرانس ریاست وای درې واړو مشرانو چې په ټلیفون یې خبرې کولې په یوکرین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د مینسک د خبرو په ناکامۍ خپګان څرګند کړ. نخاتو په ورستیو سورازو کې په دیبالسوی خار کې چې د حکومت په ولخه کې او روس په لوی بیلتون پال حالت زرکاری ځواکونو د کلا بند کولو هڅه کوي په خاص ډول زور اخیستره. دا اتر دې د ما د مشال خبرونه او اوس درته زمونږه خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د کرنسیو په نورو کرنسیو کې بایو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یورو په اویا پیسې غستل کیږي او په یو سل یورو په 95 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په یو سل 250 روپې شپېته پیسې او یو سل 250 روپې 50 اتیا پیسې. یو یورو په یو سل 44 روپې شپېته پیسې او په یو سل 44 روپې 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږی شروپې 95 پیسې او په 20 روپې شل پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې اویا پیسې او په 20 روپے 95 پیسے او یو افغانے په یو روپے 15 شپېته پیسے غستی کیږي او په یو روپے 8 شپېته پیسے خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وای سبا د نه پورز با کوټه کې اسمان شین وی خو په خور او بنو کې به خال خال وریز وی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 12 او کما منفی شپږ، په خور او بنو کې 19 او شپږ درجه سینټی گریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش. په دې خبرونه کې اورې پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په مئی میاشت کې ترسره کیږي. په شکارپور کې د ترسره شوې ځانمرګي حملې د قربانیانو شمیره لوړه شوې. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ نیټه لا هم نه روښانه. خو د باړې کډوال د فروری میاشتې په اوږدو کې خپل سیمو ته ستنېږي خو دوی ته د منګل باغ ډلې ګواښ کړی.
مونږ ته وایي چې د کډوونو نه بره کلیر نه ده چې کوم ایپ ایم دی هغه چلیږي. کچېرې مونږ په جنوزو کې نه پرېږدي نو د دې نه یو څه بل خوا به لاړ.
پاکستان کې د تیلو بیې راټیټې شوې. آیا خلکو ته ګټه ورسېده؟
تیل دی ارزان کو کله مو ته تنیس په دونه شو کرایو مغدی ورځ ورځ کرای سی واکی کی.
د عبد الله جان کندهاری د قبر د مندلو په دولتي اعزاز ته هغه د خخولو د مراسمو په اړه هم راپور لرو.
عبد الله جان خو چکل پاکستان ته په قچاکی لار باندې تلی په تختپل ولسوالی کې وجل سوې د تنګي په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بل اخر هغه خلګي را ته پیدا کړل چې اچ شخ کړی.
عبید الله جان کندهاری د افغانستان نامتو هنرمند او د خبرونې په وروستیو کې د تاریخ پاڼه پروګرام هم درته لرو را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی راپور ته د خیبر پښتونخوا وزیر الله ویلي چې د راتلونکو مې په میاشت کې به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. بل پلو د پېښور د آرمی پبلک سکول یو ډله ماشومان چې په دغه خوانځي د طالبانو د وروستي برید نه ژوندۍ پاتې شوي نن د چین پلازمینې بیجینګ ته سفر کوي. د دواړو موضوعاتو تفصیل په پېښور خالد خان په دې راپور کې راکوي.
دا ګل پورز دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر نه پر شوی او خبر پانه کې دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی دا چې د روان کال د مې میاشت کې به قومي حکومتونو ټاکنې کول شي د کوم د پاره چې د دوی حکومت ټول تیاریانی پوره کړی دي. دا خبر پانه په وینا د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کوهستان ضلع نه راغلی یو پلاوی سره دغه خبرې کړی دي او د کوهستان خلکو ته دغه باور ورکړو په صوبه کې د مقامي حکومتونو جوړېدو استوبا دا پرمختګ کارونه ځای حکومتونه ترسره کوي. دا کوم د پاره چې صوبای حکومت د پرمختګ پنګه اعلان کړی ده. دا کوهستان نه راغلی د دغه پلاوی مشری د صوبای اسمبلی غړي مولانا عصمت الله کوله. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو سمدستي رستو دغه ادا کړی و چې په درې میاشتو کې دننه به دوی د مقامي حکومتونو ټاکنې کوي او دغه ټاکنې به د بایومیټریک سیستم لاندې وی. خو بیا د واکمن ګوند مشرانو او د صوبې وزیر اعلی وخت په وخت د مقامي حکومتونو د ټاکنو اجمنه کړی دي چې تر اوسه پورې پوره شوی نه دي. بلخوا پیښور کې د آرمی پبلک سکول د یو چارواکي په وینا د دغه سکول د سینیئر سیکشن لس د کونکو به نن د چین په سفر روانيږي چې موه د سکول د ماشومانو په 14 دسمبر ناوړه پیښې نه توجه لري کول دي. د سکول د چارواکي په وینا د چین نه علاوه د آرمی پبلک سکول ماشومان به د ملیشیا او هانګ کانګ په سفر لیګل شي او دغه شان په دغه پیخه کې د وجل شوی ماشومان مور پلار به په سرکاري خرج عمره ته لیګل شي. دا یادونه ده چې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید په نتیجه کې 140 ماشومان مړه او خوښه شپکشلې د سکول زده کوونکي ټپیان شوي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د سن ایالت په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیا مسلمانانو په امام بارګا په ترسره شوی برید کې د وژلو شو شمیره 2 ته لوړه شوې ده. د دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللې د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړنی راپور هم ترتیب کړی دی. تفصیل له کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیاګانو په امام بارګا په ترسره شوي برید کې د وجل شو شمیر 2 ته لوړ شوی دی. د دغې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته د سی ای ډی پولیسو ډله د شواهدو د راټولولو لپاره تللې او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. د دغې ډلې مشر راجا عمر خطاب تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې ترسره شوی برید ځانمرګي وو. داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکو مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي. په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزې ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي، خو د داخلي سند په کومه ضله کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. په سند صوبه کې په مختلفو کلیو کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلک یو ځای استوګنه لري، خو د مذهب او مسلک په بنیاد د تاوتریخوالي د پیښو د نشتون له کبله دا خاوره د صوفیانو، وطن او سیکولر نظریاتو لرونکو وګړو مسکن بلل کېدو. خو په دې وروستیو کې په داخلي سند کې د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی په دې اړه سندي خبریال او شنونکي ریاض سهیل راته وایي. داخلی سند له کشمور ضلع نه نیولې تر کراچۍ پورې د سوپر هائی وے او نورو لویو سړکونو په غاړو ډېرې مدرسې جوړې شوې دي. د سند په یو شمېر ښارونو کې د وسلوالو ګوندونو نارې لیکل شوي او بیرغونه یې لګېدلي په نظر راځي. دا سلسله په مختلفو سیمو کې د سیلاب راتلو وروستو تیزه شوې وه. د 8 کاله مخکني او اوسني سند ډېر فرق دی. په دې وروستیو کې په ځینې ضلعو کې د هندوانو جنکو سره د جبري نکاح په مندرونو حملې، د محرم په جلوسونو بریدونه او په شیعه او احمدي مسلکونو گزارونه کیږي. د هغه په وینا په سند صوبه کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د پخوا په څیر د صوفي نظریه لرونکو وګړو خاوره نه ده پاتې، او د دې سیمو حالات هم د پاکستان د ځینو نورو برخو او په تېره بیا د قبایلي سیمو د حالاتو په لور په تیزۍ سره روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا.
پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د قدرتۍ نورینو سره د مبارزې اداره وای حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته داغوی کورنو ته د لیګلو نیټه لا هم نه دی اعلان کړی. خو د خبر ایجنسۍ د کډوالو په اړه د یادې ادارې یو چارواکي فرمان خلجی زما همکار مجید بابر ته په مرکه کې ویل چې هغوی به روانه فروری میاشت کې خپلو کورنو ته بیرته استول کیږي، خو په دې لړه کې ځینې ستونزې هم شته چې وروسته راپور اوري د فرمان خلجی مرکه وسورو.
مجید دیر بار تاریخ ہم آنے سے جی فی الحال اعلان نہیں سے جی بارے چکل اعلان بکی گی نو ان شاء اللہ ودن 15 ٹو 30 ڈیز دی ویل پلان دے ریٹرن
د دین علاوہ د خیبر ایجنسی او د اورگزو هم او د باجوړم لګی کورنۍ به کور دی دا غوی د پارس پروگرام برابر دی دی بکله کورونه تزي
د خیبر خو دی گورنر صاحب مختلف اعلان هم کړی دی ان شاء الله د فروری کې دا او واپسی مونږ پلان کولې کیو دې کې چې مونږ فرست فیس کې زموږ سره د رایز دی پر لاس فیس کې به اور ریټرن کیږي شلو بر شو مالک ان فیل شو سوري فیل کمر خیل اور کمر خیل جی یہ بھی مونږ چار تاریخ نه دی ته موبایل فین اجرا شروع کوم لګی جی کوم کې دوی ته دو ترانسپورټیشن کاسټ اور اغه نه علاوه ای ٹی ایم کارت به مونږ واپسی مراکز باندې ورکو الته نه دوی ته ای ٹی ایم کارت ورکو چې چا کې دوی 25,000
روپے کو ریٹرن کیش گرانٹ دے ہو وسا ملا دی او دا صرف ہاگو خلق دا پارا دے چ کم خلق تا سر رجسٹرڈ چی مونگا رجسٹریشن نہ دے شوے
دا جی صرف او خلق دا پارا دے چ کم مونگا تا رجسٹرڈ دی اور نہ رہے دی فائی دی او چ کم خلق دا خبر دی چ مونگا رجسٹرڈ نہیں گنی دی مونگا ہو گئے دی رجسٹرڈ یو سپیسیفک ٹائم میں او چ سنگا نارتھ وزیرستان کے کم از کم دا 15 پگ میں اشتو پورے دا چلے دو جیسے پاس خیبر کیم چلے تو اور رہے چلے تو جی او سارے میں پاس نوگرا سی نو وی ڈیڈ ناٹ کیپ اٹ یو اوپن اینڈڈ تو دم کوشش دا کہ سو برن راجی مو اگر رجسٹر کو ہم نہ درنا ویریفائی کو اکثر خلک دے کہ نہ درنا ویریفائی نہیں نو اگر وچ زمون رجسٹریشن اگر نہیں شے کنے جی
فرمان خلجی او چې د مشال رادیو د خبريال پښتنې جواب ولې په جلوزو کېم کې د خیبر ایجنسی مشت کډوال وای چې په سیمه کې تر اوسه پورې د لشکر اسلام وسلوالې ډله په خپل اف ام رادیو کډوالو ته دمکیانی ورکوي. دوی وایي که حکومت یې څومره هم مجبور کړي دوی خپل سیمو ته به واپس لاړ نشي. کډوال زیاتوي چې تر هغو به خپلو کورنو ته لاړ نشي تر څو په سیمه کې په مکمله توګه امن پر ځای شوی نه وي. د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو سره د مشال رادیو خبريال شاهنواز
د خبر جنسی هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنیږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نوي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نوي شوی او سکولونه بیا نوي خلاص شوی. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوی ده چې هر کور مته به 15,000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لاندو ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي. او دوی وای چې هغه دغه خبرې ته په هیڅ رقم نه دي تیار. سید مرجان پریده د کاخیلو د قبیلی سره تړاو لري او وای
موږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو موږ ته وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې په دې پی ایچ کم اعلان کړی دا غاوې چې ناټو ته دا کلیر ده کنه نو بره علاقه باندې اوس هم د امیر صاحب چې کم اف ام دی اغان چلیږي او مجاهدم شته دی به دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچیر موږ په جلوزو کې نه پریدي نو موږ به دې نه بلا شک به کړه یو څو بل خو بل او موږ باندې تک د پاره بالکل تیار نه یو.
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان پریدي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خروان دي او هغه تبا په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړې شي. د وای
چې ګورنر صاحب بیا پولیټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نامه نه کوي ګوجا سر پوندا چې هغه کې د خان شتا کنه چې دا خان نیو د مخ نه لري شي نو تر هغه پورې هیڅ هغه اجازه ته ورکی چې تلاشه دا کوم خلک چې روان دي دم بده کړي خلک حقیقت ته چې خلک ختنګ دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې موږ لا شو کنه او التا
ځین خلک وایي چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو له لارې دړکه ورکوي چې کنې هغه خلک چې کډوال شوي دي بیرته به په سیمه کې راتګ ته نشي پرېښودی. یو بل کډوال سخی جان اپریدي سره خبرې وکړې.
گورنر هم لاړ شي پولیټیکل هم لاړ شي نور مخ کې اواز کوي شي بس ایریا سوپا هلکه سوپا خپل سره وی شي او سوپا هغه چې سره نور طالبان وتل وبیلې چې کوم دي هلکه مغه ته
د دې کډوالو په وینا چې که هغوی د روان خیبروان اپریشن په دوران خپلو کورونو ته بیرته سترول شي نو کډوال کولی بیا د څه دپاره او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او حکومت وایي چې دا کمی اعلان ځکه شوی دی چې په نړیواله منډه کې د تیلو بیې راټیټې شوې دي. خو د حکومتي دعوو باوجود د پاکستان اوسیدونکو وایي چې د تیلو د ارزانېدو باوجود کرایې ارزانې شوې نه دي. له اسلام آباد زموږ خبریال ریاض موساخیل راپور کوي.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانې لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډه کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی فایده اولس ته رسول شي. د ده په خبره حکومت مسلسل په شپږم میاشت هم د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې، کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه،
پېټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7 روپے 99 پیسے کم کیا جا رہا ہے فی لیٹر.
دی وی د پیٹرول نرخ 2 روپے 99 پیسے کمول شی، د ہائی اوکٹین نرخ 11 روپے 20 پیسے کمول فیصلہ شوا، د خور تیل با 10 روپے 25 پیسے کم شی، ہائی سپیڈ ڈیزل 15 روپے 25 پیسے او لائٹ سپیڈ ڈیزل با 9 روپے 55 پیسے را کمی گی. زمون ارادہ وا چ پیٹرول 10 روپے 15 پیسے را کم کو، خود محصولات د خسارے پ وجمو دے کے کمی اوکڑو، بیا ہم لویا برخمو اولستور کڑے دا.
بہت بڑا حصہ ریلیف کا ہم نے پاسن کیا ہے.
خوبل طرف تا د اولس وینا دا چې د پېټرولیم نرخونو کمیدو باوجود دوی ته څه خاص فائدہ نه رسیدلې. مشال ریډیو سره خبرو کې حبیب الله وویل،
تیل دی ارزان کو خو لکه مونږ ته نه فائدہ ونه شو کرایو مغه دی ورځ دی ورځ کرایې سی واقعي کې دی تیلو بندش په وجه باندې. کچېری دی دا تیل برقرار او ساتلو، دا گیس برقرار او ساتلو، نو نه ودی عوام ته څه تکلیف نه به مونږ ته څه تکلیف. خو دی لکه حکومت یو سر نه ټیک شو چې تیل ارزان نه، خو لکه مونږ ته غریبانو خلکو دی پر مزدور کارو دی خلکو دی پر لکه څه فائدہ ونه شو مونږ پر خو الٹا دا نقصان کی گی. نو دئی تا پکار دے چھ لگا دے بانے سے خبر آتے رو کی اور ملک دا آلات و دا کرائے و دا عرص دی برابر کی.
ہم دا راز دا خیبر جنسے عبد المنان چھ اسلام آباد کی دا سیکیورٹی گارڈ نوکری کوی، وائی دا پیٹرول نرخ کمی دو فائدہ یوی خاص تب کے ترسی دے زیادہ.
مونگ بے چھ پینڈے نا پی خبر تتلو نو مخ کی مونگ تا دو سوا کریا وا، بیا چھ ارزان شوال بیا دو سوا دیر شوا، انا او چھ دا پی خبر نظر اتلالم نو اس دو سوا او یا شوا. زا فکر کوم چھ اون تا دا سو لتنے ویرگی چھ کم روزمرہ وارڈ سسٹم دے لکا وڑو بارے کی ادا سے تنرونا دے غریبان دے پارا لکا مخ کی دایو سسٹم وہ چھ لکا پدوی روپے ڈوڑے وا، نو ڈیر مخلوق تا فائدہ رسولیا، یا دا سے چنیو ملون تا ویرگی، یا بجلی سسٹم تا ویرگی چھ بجلی ارزانا کی، یا گیس سسٹم تا ویرگی چھ یعنی عامی خلق تا فائدہ رسے گی. دا خو لکا خاص خلق تا فائدہ رسے گی چھ چھا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سرا تعلق لری. موم تا دے دغ غریب ہم تا اس فائدہ نشتا، بلکہ نقصان یہ ضرور دے.
دا ذکر وردا چې د پیٹرولو نرخ کې د کمی سره د یو لیټر پیٹرولو قیمت اوس او یا روپے یو کم دیرش پیسو دارا رسیدلې دی، کم چې په ملک کې د سی این جی نه هم خکته نرخ دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. اوس هم د افغانستان سو راپور نه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدان د اعتماد رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. جرګې سمود مخ کې هغه مصوبه تصویب کړه چې له مخې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رایې صندوق نه ایښودل کیږي. د همدې مصوبې له مخې ولسی جرګې د تیر چهارشنبه په ورځ د هغو کاندید وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوه ګونی تابعیت لري د اعتماد رایې لپاره صندوق کې نه خود. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نه کړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ راډیو ته وویل، ولسی جرګه پر خپله دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رایې نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندیدان جرګې ته معرفي کړي، نو د اعتماد رایې د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کینه خودل شي. هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکنۍ پروسې څخه تجربه اخیستې وي. یعنی مخکې لدې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي، موږ د لیندې په درویشتمه نیټه یو مصوبه درلوده چې له مخې د دوګونی تابعیت لرونکو ته رای نه ورکوو. د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. یو ورځ وروسته جرګې د دوګونی تابعیت د لرلو له کبله او کاندیدان د رای اخیستو له بهیره محروم کړل. خو له دې ډلې نورالحق علومی او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې د خبردارۍ څومره په پام کې ونیسي. دا هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي، څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي. خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوق العاده فرمان ورکړي، نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي. د ولسی جرګې ژمنې رخصتۍ تیر ونې پایل شوې او په پام کې ده چې 15 ورځې وروسته به بیا خپل کار پایل کړي. د تیرې چهارشنبه په ورځ 300 وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول، خو یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایه واخیسته.
احمد تکل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په روان کال کې د خزو په وړاندې د رواني یاروایي تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه وه. د دې کمیسیون ویان د یکشنبه په ورځ د مشال لډیو افغان څنګه تویل چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لسلو روزو څخه ډیره پیښه ثبت شوې دي. نو تفصیل له کابل رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت د افغان مېرمنو روح او روان ته اسد مرسولې ده. سره لدې چې په افغانستان کې ډېرې مېرمنې له فزیکی تاوتریخوالی څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یکشنبه په ورځ په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده.
په تیر کال کې د ښځو په وړاندې 4295 قضیې ثبت شوې دي چې ډیری یې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 1228 ته رسیږي. سخت کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
ښاغلي بیدار وویل فزیکي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالي د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوی دي. بېوزلي، نامني، بېسوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوی وشي. همدارنګه یاد کمیسیون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړې چې افغان مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقوقو د برخې رئیس عزیزي عدالت خو وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه، بلکه په دې برخه کې راپور ورکونې بهیر چټک شوی ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچل ورسي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچل ورسي د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سټوډیو د ګړی ستنخای چې پښتونخوا کې دوه نیمې بجې شوې دي. منور شاه سټوډیو ته راغلی د خبرونو د لنډیز لپاره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی صوبایي حکومت بعد مئی په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د لړکه د بلدیاتو صوبایي وزیر ویل دوی لا د وړاندې نه د انتخاباتو تر سره کولو ته تیار دي، خو د الیکشن کمیشن لاړه خبرته د مئی میاشت خودل شوې ده. د سند صوبه په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه کې په تر سره شوی برید کې د وجل شو کسانو شمیره 28 تر رسیدلې. د دې پیښې تحقیقات کوونکې ټیم وای د پیښې د ځاینا جمع کړی شوی ثبوتونه ښایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی، پکتیا، کندهار، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د چانیز عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو مخالفینو د وجل کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت خبر پاڼه وایي چې د عملیاتو پر مهال د ملی پوز درې سرتیری هم وجل شوې دي، خو وسلوالو لا هم په دې اکل مشال ریډیو ته سندې ویلي. د شام سرکاري رسنۍ او فعالان وای په دمشق کې لکتر لګه و کسان د لبنان د شیا زیارت کوونکو په بس په بمی حمله کې ووجل شو. سرکاري رسنۍ په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سر ټولنه وای په دې حمله کې شل نور کسان زخمیان شوي هم دي. د دې حمله پړه په شام کې د القاعده همکارې ډلې النصرة منلې ده. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د فرانس صدر فرانسوا اولاند، د جرمني چانسلر انګیلا مرکل او د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د یوکرینی ځواکونو او روس په نوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د فوري ډزبندۍ غوښتنه کړې. دا غوښتنه د یوکرین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کیږي.
منور شاو چې د دې محلن خبرنۍ تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو د خبرونې پروستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې سوره پورونه او اوس د مطبوعاتو تکتنه پیل به د کورنۍ ورسپاڼو نو کو زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورسپاڼو پاڼه راولي.
ایکسپریس ورسپانه خپلې درې کلی کې پترهګرې کابو موندلو لپاره په وړومبي ځل د سیول پسته د ترهګرې مخنیوي فورس پنجاب صوبه کې جوړ کړی شو، کوم چې د دې خبرې دلالت کوي چې حکومت ترهګرې خاتمې لپاره په حقیقي مانو کې پورس مده. ادارې زیاتوي ملکي چې کومه ترهګرې روانه ده نو په دې لړ کې د بیانونو نه بلکې د کوټلي اقداماتو ضرورت دی، او د یو داسې فورس ضرورت هم دی کوم چې په ښه طریقه د ترهګرې مخنیوي وکړي شي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې چې کوم د امنیت صورت حال دی نو پکار ده چې په دغو صوبو کې هم د ترهګرۍ مخنیوي فورسز جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي که حالاتو ته وکتل شي نو دا ضرورت محسوسېږي چې په داخلي سطح ترهګرۍ مخنیوي لپاره جدید تربیت یافته یو فورس موجود وي چې فوج د داخلي مسلو په ځای د سرحدونو د حفاظت فرض ترسره کوي. ادارې وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره که پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کاروایانې وکړي نو امید دی چې د دې منطقې نه به ترهګرۍ او انتهاخوخي ختم شي. ادارې اخیر کلی کې په اولسي سطح هم حکومت له پکار ده چې اولسي تنظیمونه چمتو کړي ځکه چې د اولس کومک د یو مهم کامیابی لپاره وړومبی قدم وي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کلی کې په 1300 میاشتو کې دریم ځل پاکستان کې د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې کمی شوې ده. ادارې وایي د تیر کال اګست په میاشت کې د پېټرولو فی نرخ 111 روپۍ وو او روانه میاشت کې 80 روپۍ فی لیټر ده. خو د دې اصل وجه نړیوالې منډې کې د تیلو په نرخونو کې کمواله ده نه چې حکومت له خوا خاص اقدامات اوچت کړی شوی دی. ادارې زیاتوي د حکومت اصل امتحان دا دی چې د ضرورت شیانو په نرخونو کې د پېټرولو غوندې کمی راوړي. پېټرولو په نرخونو کې کموالی باوجود تر اوسه پورې د ضرورت په شیانو کې سنمایه کمی نه دی راغلی. ادارې مخکې لیکي روټۍ نن هم 8.5 روپۍ ملاویږي. اوړه، وریجې، دالونه، غوړي، تیل او د دوایانو نرخونه هم هغسې برقراره دي، بلکې زیاتره په نرخونو کې اضافه هم روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي دا صورتحال وفاقي او صوبایي حکومتونو د انتظامي کنټرول د کمزورۍ نتیجه ده. باید چې حکومت آزاد معیشتونو غوندې اولس اسانتیاوې ورکړي او د ګرانۍ په حق له وفاقي او صوبایي حکومتونو یو نظام جوړېدل پکار دی او په هغې عمل درآمد هم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د چین خبری آژانس ژینوا خپل یو لیکنه کې راخستې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې همکاري زیاته کړې ده. بل پلو له پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ویلي حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د لاسه واکېدو لپاره هلې ځلې کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمیر اعلی چارواکو د پاکستان سفرونه کړي او د پاکستانی چارواکو سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاریو خبرې اترې کړي. د دفاعي چارو څېړونکو وایي په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو امنیتي ادارو د ډیورنډ کرخې سره مربوط عملیات ترسره کړي چې ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف یو بل سره تعاون سیوا شوی دی. د چین خبری ایجنسی جنهو وخت بلې ولیکنه کې په دې اړه ویلي د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه چې پکې یې د افغان ولسمشر نه علاوه د پوزي چارواکو سره د وسلوالو خلاف په همکارۍ لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. د جنهو و د وینا تر مخه په دې ورستیو کې هم د جنرال شفیق فضلی په مشرۍ کې د افغان پوځي چارواکو د اعلی پای یو وفد په پندای کې د دې هواد د پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړې او په دې موضوع یې د پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کړې چې ترهګری د دواړو هوادونو شریک دښمن دی او په کار دی چې پر خلاف یې دوی هم یو شي. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو مخالفه وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګولې دي خو سیړونکو وایي چې اوس په دغه رویه کې بدلون راغلی او په نتیجه کې به یې په سیمه کې سوله او ثبات راشي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قانوني تجارت په حق لوي لیکنه خبره کړې وای. د دواړو هیوادونو د سوداګرو د 15 کسیز چیمبر اف کامرس غړو په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې پکې په دواړخیزه اقتصادي معاملاتو خبرې شوې دي. په دغه مقاول لسمشر د دواړو هیوادونو د سوداګرو د هلو ځلو ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سره د قانوني تجارت سیوا کولو لپاره افغان حکومت هر ډول مرستو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي د دې ملاقات پر مهال پاکستانی سوداګرو د افغان لسمشر نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان نه افغانستان ته سامان وړونکي یو کنټینر په سر د دوی نه افغان چارواکي $100 اخلي په کار دی چې دغه ختم کړي شي. دارا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت په لړ کې د هم پاکستانی سوداګرو ته اساني ورکړې شي. افغان چارواکو ورته ویلي په دې حواله حکومت غبر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د یوکرين پوز وای چې د یار لسرتيري په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د دې هواد په ختیځ کې وجل شوې دي. همدارز د یوکرين د نورو حالاتو په اړه چلته سه هلي زلي روانې دي. امنیتي صورتحال سره زموږ همکار احمد تکل یو راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د یوکرين په ختیځ کې جګړو زور اخیستای، د یوکرين له دیبل سیوی ختیځ خار څخه چې بیلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي، پرون له ملکی وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بیلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. د بلسیوی د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي او د دې هیواد پاوڅ چې هلته 8000 سرتیری لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستپان پولتوراک تایید کړی چې بیلتون پالو د دبلسیوی ځینې سیمې نیولې خو د ښار د کلابندۍ ادعا ویرت کړي دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې شپېته ملکي وګړي له سیمې وتلې دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازیني پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بیلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل اوبه برېښنا او د سونګ مواد نشته. د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولای.
د خیریه چارو یو رضاکار ناتالیا ورون کی وای چې د او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایه نه ده اخیستې خو شاوخوا څلوېښت کسه یې راایستلی دي. ناتالیا فرانس پرس ته ویلي دی پخپله ولیدل چې د دوی یوه بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړي زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی.
دا مشال ریډیو ده.
بیا هم یو نړیوال راپور ده. هند وزیر اعظم نارندر مودی به په نږدې راتلونکي کې چین ته سفر وکړي. که څه هم د هند او چین ترمنځ په وروستیو کلونو کې سوداګرۍ وده کړې خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پولې په سر د اختلافاتو په ګډون ځینې لانجې په خپل حال پاتې دي. نور تفصیل د نوریاس نورینا.
د هند بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم نارندرا مودی به په مې میاشت کې له چین څخه لیدنه وکړي. سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې هندي خبرلانتو وویل چې دا به چینایي چارواکو ته د مودی د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. هغې وویل چین ته د سفر یو هدف هم د هیواد ته د مودی د سفر پر تیاریو خبرې کول دي. نوموړی به د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. پر روسیې، چین او هند سربیره برازیل او جنوبی افریقا هم د بریکس په نامه د هغې ډلې غړي دي چې په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ هند ته په سفر کې یو ځل بیا په سیمه کې د دې هیواد رول مهم وباله. له راپور سره سم امریکا او هند غواړي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول مخه ډپ کړي. که څه هم اوباما په درې ورځني سفر کې په مستقیم ډول د چین نوم وانخیست خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي رول استاینه وکړه او ویل چې په سیمه کې د آزادۍ بهیر باید وساتل شي. پیکینګ د چین په جنوبي اوبو کې د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. د فرانس پرس په وینا د هند صدر اعظم نارندرا مودی ته تر ډیره د هغه مشر په توګه کتل کیږي چې د مخکنیو حکومتونو په نسبت د چین په وړاندې غوڅ دریز غوره کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا هغه باید له احتیاطه کار واخلي او چین له ځانه لرې نه کړي ځکه دی په داسې حال کې چې د هند د اقتصاد د پیاوړي کېدو هڅه کوي د چین پانګونې ته سخته اړتیا لري. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ به مودی خپل پلرني ټاټوبي شانګسي ولایت له ځان سره بوزي تر څو هغه میلمه پالنه پر ځای کړي چې هند ته د سپتمبر د میاشتې په سفر کې مودی لیده کړی و. مودی په خپل پلرني ټاټوبي ګجرات کې د جین پینګ هرکلی کړی و.
د نوریاس نوری راپور موریده. د کندهار فرهنګیانو د پښتو ژبې د نامتو هنرمن عبیدالله جان کندهاری قبر وموند او د هغه خورین جسد له ځانګړو مراسمو وروسته په دولتي پروتوکول د کندهار ولایت په شورندام سیمه کې بیرته خاورو ته وسپارلو. څلور دېرش کاله وړاندې چې عبیدالله کندهاری هغه مهال 25 کلن او غوښتل د خپلې کورنۍ سره یو ځای د کندهار نه د پاکستان کوټي ښار ته کډه شي په لاره کې نصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. زمون همکار صادق رشتنه له کندهار راپور لري.
هغه هنرمند چې ځانګړي سبک درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینهوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی وو. د عبیدالله جان کنداری د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا شوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن وو او پر هیواد روسي لشکرو يرغل کړی وو ل خپل کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلوم کسانو لخوا وژل سو. د عبیدالله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسع اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې لتیری دوه کالو رئیس کار کړی.
بالاخره د تخت پل ولسوال محمود اتګزی سره په تماس کې سوم چې عبیدالله جان خو چې کله پاکستان ته په قاچاقي لار باندې تلی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګي په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چا چې شخ کړی.
د عبیدالله جان کنداری تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شوراندام پورې د درنښت په توګه بدرګه سو. د عبیدالله جان کنداری یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل خو اوس په دې خوښ دی چې د ورور مقبره یې معلومه سوه.
واده کړی و دی را اوسی پاکستان ته څو د ملک صاحب څخه د ولسوال لګور کنداریانو څخه یو جان مننه کوره دا پلار له وده.
عبیدالله جان کنداری ته د هغه د ژغ هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړي او تر مرګ یې څلور دېرش کاله وروسته د دې مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي.
د عبد الله جان کندهاری د جسد د قبر د مندل کېدو د خاورین جسد بیرته په دولتي اعزاز د خخولو په اړه راپور تاسو اوریدل صادق رښتینینه. اوس د دې خبرونې راپورونه هم دومره ونیس پروګرام درته لرو. د تاریخ پاڼه چې زموږ همکار خالد خان تاسو وړاندې کړی.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوزونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1895 کې جنګېدلی و، او بیا د په یاد کې د چکدرې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاخي باندې یوه مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیانو په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1895 او دویم په کال 1899 کې روچت شوي و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغې دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیلډ فورس لیکل دي چې بیا وروسته د چترال مرکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبی پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی و، او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالي نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی و، او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو معاهده لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو دپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1893 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان ته په اعتراض او دو د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډایران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی. د دغه پاسونونو په حق لا وایي
په 1915 کې چې کوم پاسون شو دغه خو هغه لار نیو د پاره جدي چترال ته لاړ نشي. په تانه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکان کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخی پاسون چې دی نو دا بیا په 1899 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکو فضل زمان شلمان چې د ملکن په تاریخ جوور نظر لري او د مولوی مخفی په نوم یې یو کتاب لیکلی دی، دا کال 1895 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1895 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکان په طرف باندې، او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې ونو دا دوی په ضد باندې وجنګېدل، دوی په دویمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا پسې خبر واورېدل. دغه شانتې برسېلا کې یو خار کې یو بیا چې کوم دینو په اماندره کې او داسې چار چاپېره چې کوم دینو کې خپل امبیا ټوکړلو، بیا چې کوم دینو په چکدره باندې ورواورېدل په دواسین باندې، او دغه ځای کې چې دینو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دینو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندول عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه، او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي کچر انګریزانو د دیر ریاست واګې یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې کله وای
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب او د دنه نوابی تلې وه دې په منګوره کې اوسېدو نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالا ته ورالو د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم زه تاسو سره مرسته کولی شم انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو نو ده ته وی چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې خپل قوم به په دې پوهې چې په موږ باندې حمله ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
دوی ویلي چې مونږ خالي زو بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملک معاهده مانه کړې مونږ ته مزاحمت وکړو بیا زمونږ نه ځو نو یوه ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه په هغې کې ملکان باجوړ دیر چترال سوات دا ټول یوه ایجنسي کړه د دې هیډکوارټر چې وو نو دا یې ملکان کو.
چرچل چې په کال 1304 اویایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټنټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حقله رپورټنګ هم کولو چې بیا وروسته یې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه والا باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهره ده چې پوځي دغه کې به د مشورې مو ورکړي انتظامی کې به مو ورکړي په دغه والا دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل کې کټ شي د دې څخه خاص واقعې تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چکدرې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برطانیې وزیر اعظم چې هغه چرچل او دی خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی و خو بیا لکه د فوج کې دی د کیپټن په حیثیت باندې شامل د دوی په یادګار کې چې کوم دینو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دین یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه ځای نه یو غږ پورته شو چې وروستو د هغې کومک او ملاتړ دپاره د مردان نه تازه فوجونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دوی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکنډ باندې. نو د چرچل پیکټ کې سفوجیان ګیرو دې ته به شیشو غارت وي هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته وختو د شیشو غارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو. هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږه بچ کی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې یو طوفان راوښتو. د هندوستان نه فوج رانو په ملکن جګړه وشوا. په لومبې ورځ د دغه علاقې ولا سو خلک مړ شو. په دویم ورځ څوارلس سو خلک مړ شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1309 جنگ په حق له ویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیژندل کېدو په مشرۍ کې خوشا 2000 ځای لخر د چکدرې او د ملکن په کیمپونو بریټ وکړو او انګریز فوج ته لوی ځاني او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
په یو چار بیٹا د چې پلانډا کی ورته والا ستور پکیر دیو دین پیرانګي د ځان ته بیره دي. هغه وخت دا دین پیرانګي چې ونو دالک ملکن د دې جنسه پولیټیکل ایجنټ نا سپی دی حمله وکړل په ملکن باندې. دا شانتي په تاګه جن کې انګریزانو ماته کړلې وازه چې دوی کو تر رسیدلې و وسه تر لاسه کړې و خو انګریزان لچ کم دینه د مردان تا دم فوج را ورسېد او وسه ولا را ورسېد. دا جنگ د ګټ په ځای باندې په ماته باندې تمام
سر تور فکر چې انګریزان ورته لیونی مولا هم ویلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1311 او 22 په مینس کې د بونیر ریګان میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1311 کې د سواد پسیفور سیمه کې وفات او هم هغلته خښ شوی دی. د ده په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندوستان اجمیر شریف خار او بیا افغانستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فکر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لنډکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ د پاره تیارول. ډاکټر زیار په دې کله وایي
سرتور فکر وته وی او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلے ہو کم زینو تا تلے ہو دا غین چی بیا راغی نو دی بیا دی رشوی پا لانڈاکی کی ہو او پا لانڈاکی کی دا غا دا زبرگی تس لانا چی دا سی زبرگ دی پچینک کی چی چی او یا با واچی نو آغا بیا نختمی گی او پا زرگونو خلق تس کی ہو خوری یا دا غا سی پا دیک کی چی گوتی گوئی نو چی سیر روی جی پا خیکی نو پینزس و کسان پی مالی گی خلق و سر پا دیر تعداد کی را مرگرش.
خوب یا لطف رحمان وای چی سر طور فکر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1318 د امبیلې په جنگ کې هم جنګېدل او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوي وو. نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ایسار شوی وو. د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپګه شهید شوی وو. نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع. 1897 کی دے سواد ترر او د سواد خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی الګین زغرو نو څنګه به زره اویز به شګی دم کم اوب د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان به ټول لاندې شي.
ویل کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
امانتارا ہوئی سیزا لے وا دا خار او با خار سیزا لے وا او دا شان تڈیر مشہور نور کلی چکم دینو دیم سیزا لے وا دا نوے کلی سیزا لے وا دا دیر کلی دا بی دا شو بیا چکم دینو گیر تارا پک دیر شو بی خلق دیر نی ولی وا
دا شان چرچل پخپل کتاب کی ہم لکلی دی چی دا ڈنبے ورز دا جنگ رستو دخمن یعنی زائی پختان پٹوپ کو ٹوپ کو پا خالی میدان او پٹو کی مڑ پراتو. دا انگریزانو پا وینا پا دا جنگ کی پا ملکن کی وسوا او چکدرک کی دریزر دخمنان و جلشیو. فضل زمان شلمان وای چی دا انگریزانو دا پارا دا جنگ دومر دا اهمیت وڑ او چی فیرنگی سرکار دا دا جنگ دری جرنیلانو تا دا برطانی دا طول الوی جایزی ویکتوریا کراس ورکلل کم چی دا پا وینا پا یو جنگ کی دا دا طول الوی انامو نو.
دغه سره مخشي وو ډېر په نرتوب پته وو چې ځان یې خلاص کړم. نو بیا انګریز سرکار چې کومه دی نو په دې شخړه کې چې کوم تورزنی کوم جرنیلانو ښودلې وه درې کسان وو درې یو یو لچې دینو ویکټوریا کلاس ورکړه.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا رستو په ټول قبایلي پټی کې خپور شو چې په ړومبي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي او بیا د مومندو باجوړ خیبر او ټول قبایلی سیمو کې د انګریز خلاف خلک را پاسېدل. خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1899 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی. په نورو جلسو کې هم شوی دی بلکې د ټوچي نه ابتدا شوې ده د وزیرستان. خو دا وه چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی هم و د تعلیم کمی هم و نو ځکه په یو وخت نه و شوي په دې ټول قبایلی پټی کې وشو. خو په یو وخت نه وشوي په بیلو بیلو وختونو کې وشو نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوی ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي، وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونه کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېره سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کېږي چې هغه تقریبا د سلو کالو په عمر کې د سوات په تیفور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اسپارل شو. اوریدونکو، په دیر کې د چرچل پیکټ او په ملکنډ کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حقلا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. او که چېرې تاسو په دې حقلا څه معلومات یا نیوکې لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د مسافرو خبرونه.